پانه درکې شلکه سلکه درکې ما اړیا بایستای تازه سره به شریکې نیمستا وې نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه بتر لاس کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
کته هم بتړې ک ناکام هم سی ولې په دې ارزته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ دا سموږ همیشه د ونځي او پانتون د ډول روزل سی وي چې موږ باید له نور سره کار وکړو موږ باید دی ادارې برخه اوسو موږ باید په یو جی کې کار وکړو موږ دا هتاه په دغه ټول د ونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته هتاه دوه لیکچر به دی ډول نه راکول کی سم خپل څنګه وایډیا رامنځته کوم ان په ټول کې ذهنیت یو ډول پونځ څنګه دی برخه کې نه ده دوم ډېرې وخت دی عملاً موهیت ویني چې خلک ولاب دی برخه کې ناکامي کی ول دی پلان کې تجربه زما تجربه فرق کوي دغه علاقمندي زما علاقمندي فرق کوي دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي تیو ایدیا ناکامم کې تا ته د ستلو نور ایدیا او الهام راځي نور فرصتونه پیدا کوي نور خلک پیژني نو پټوله کې ته د دوم کار کامیابی کې معمولا خلک اول ایدیا دوم ایدیا ناکامه ما ول دوم ناکامه کړي او خود درې مې ډیر کامیاب کم یو دلیل نیم دا اوس یو غي نما کاپیان زبان دی کټه واخسته او دا فکر مې وربند نه وکړ سی واسي اول ایدیا ولاړه ډېر وخت اول ایدیا کله ممکن خلک نه تچونه کې مونته د نور ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت یې لرنی کې خو نه چلی اوس د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراستره وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه لار تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولای شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کولای چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولای چې نور ځوانان ته هم د کار زمينه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی پیسوم کولای شي کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ور باندې واخلي په کرایه ورکړي دا هم یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي او هغه د حل لار اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا ته اکثرا د نمونه یادې مارک زکربرګ کول پیسې درلود چې فیسبوک شروع نه درلود اما د ایدیا دونه موافق وو چې وسو کولای چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو استیراد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا سی وای چې زه کولای شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یالرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک سي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره د مخامخ تهم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو، نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي فکر کول تاونه کول چې نورم فکر راته ایجادې په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی چې یو ښه ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر ځلې کسان ستاسو ادارې ست چې دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرحه ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه وکم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمی عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایدیا لري اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یاد دي چې چاجل یو ویب سایټ ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید د شانو باندې مصرف نشي، خود څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس خپل شو ودرېد، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفترم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي چې جرأت وکړي. که تاسو وبیرئ چې دا کار کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینی، نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاند چنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو هغه قانوني بڼه ورته آماده نه و، موږ توانیدو چې هغه قانوني چارچو ورته جوړ کو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دی ورکړ شوی سکتور خصوصي، چون هغه دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې و درېګه حقوقي چارچوب دی ورته جوړ شي او هغه نه بعد دی ورته ستراتیجی نه جوړ شي، هغه غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي.
د قانوني استخراج لپاره یا د دې لپاره چې تاسو معدن یا قانون ورکړي قراردادونه ته، په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې په خوا به قراردادونه چې ورکړ کېده یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد بو. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکي، متوسط ورکي، غټ قراردادونه ورکي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د تګلارې چې د رئیس صاحب جمهور له خوا تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایټ او برخه کې اعلان تور کړی وی.
جناب مومند صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو بعد رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسی کوي، د بیزی شورای علی اقتصادي، د شورای علی اقتصادي هم د نظر نه تیری، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه د سکړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سوله کده مساینک لکه د حاجیګک او د ځین نور.
د مساینک په اړه باید وایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې د غوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادي ته لیږل ده. په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی دی ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شو د حاجیګک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په راروان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای علی اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود، او ته د قانون وزارت په خوانی او چارواکو داسې ویلي وو چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانونونه چې دي استخراج پیل سي، ولې تر اوسه نه دي پیل سوي؟ دا ځل خلکو ته تاسو څه وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختمومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابان د ځمکې لاندې جیولوجي ده، او د هغې هغه مغلق والی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو، تابان قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منظوري واغسته، او په دې روان هفته کې به انشاءالله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ یې په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، او هغه غیر قانوني استخراج دی، او حتی ویلی شو چې قاچاق د معدنو یا د قانونو. دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه قاچاق کیږي معدن. دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې دوی 4-5 ولایته سروې کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي راشناسایي کوي او بیا وروسته گزارش اوړي دی کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 ماده په اساس باندې دوی کولای شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکړي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کوم ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي، منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مودای هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانونی استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو ته بند هغې غیر قانونی مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو ته د شوکانی در کوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانونی استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانونی توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته ورسیږي.
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګر پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړل شو، قرارداد ته ورکړل شو، تا باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه یې ډېر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډېره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې اغوی هم دی په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو اغوی اکثر وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې اغوی کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څو وخت به مونږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو او اغوی تر ډیره په تخنیکی مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي اغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایت ته ورسیږي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو دې شاهد اوسیږي چې عواید به دو چنده شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بل مهمه برخه چې اکثر د رسانه او د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو چې تقریبا یو مثال زه در کوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې شپېته میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوی دی او یو صبر مکیږي چې انشاءالله تر نیمایی تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونونه ډالر عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې موږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو. چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده چې په روان هفته کې موږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو موږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جمعن موږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
Thank you. نهیلی سر د پشی سال از روز در بو ملنگو با تنم پا گرده شروع با بی ملنگ راشم با تنم پا گرده شروع با بی ملنگ راشم رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشم رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشم Shut up.